د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجه کېدلی شي یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي نشې توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي په روژې باندې اچي دا موضوع ته څومره لیدلې ده
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې روژې اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزې دي جوړ کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان دی یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنگ یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغه هلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تراسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان په هکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار دی روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روژه ولي ولاسن اصلا ملامت په کې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان یو جرقه ته ضرورت دی چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شې توکي یا پاراسایوچی د سیګریټي کناسواری کدا نور شې. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني،
د هغه وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د واد خپل سترګې لري حال د هغه کوشش د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخی او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کنه سوار سګریټ او هر بل نشي تو کې نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کیناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو سره نه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړوکې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کېږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي، دوی وي خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الن که تا سره جنگ ونه کې هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زموږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه یې جنگ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځه نه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کی دروژی لپاره خپل ذهن کی یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید دسی جوړ کی کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سن دی اوریدلی او نه می سلیدلې دي دا دی باید دروژی په خاطر باندې ځان کون کی وروندې کی او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې او دروژه او دغه میش به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژی نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی، دوی خو انرژی دیره ده، دوی خو حوصله باید بخی دیره اوسی، دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده. نور بیاشتن برالا پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گران دوستانو، دا وادی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
د آزادی ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبرې راسره کوئ.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي، او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي، چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامنځته شو، چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو و، دا د امریکې د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه و قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي، نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف تو ټول نظامونه باید دا وی او ده چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاس په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، دغه ټولو خواوو ستاس په نظر تاس مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي، سمتي، شخصوي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کی، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابه ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي، ټولنیز عدالت دی، هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه، پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره و ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا فکر نه کوم چې افغانستان کې کار عمر کې یو قابل د تطبیق مې. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم وو. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکشي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بلاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وایي یا به نظریات بلري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت یې همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شول دا غي نه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شول سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي، انسټیټیوشن چې کومې دي، هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا وروسته در دي، په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چېرې خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و، فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګ حکمتیار په چراسیه کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره، نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه یې ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات عرضه کړي، ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي، لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولې، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده، چې یو ګروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي، او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغېسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالانو ته ورکي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلق په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک وي، هغه که د کلي په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، هماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بی اعتمادي د منځه ځي، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته، هغه که مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومتوالۍ برخه ده، او ټول هر یو خپل رول ادا کوي، او ټول باید هغې لپاره زمینه مساعده شي.
میاخیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د بڼې په اړه باندې که ووایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یوه ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دیو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نده ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نده ورکړي. تاسې ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یوه ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله یې دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه شي کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راست حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا ده چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د آزادی میلمه
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی سي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای سي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای سي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای سي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ټرین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
کستاسو اجازه وی اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول، نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی، نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چند ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین سته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیره مهمه ده که پښتو ده، که دري ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېره لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای سي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی، دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څو کلاس رسېل لري هر څو کلاس رسېل لري هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پر هم اړل دي چې داغه پروژه څنګه تر حاصل ده څو کولای شي چې د دې پروژې په چوکاټ کې داغه کارونه داغه سي تنظیم کی چې په هغه کې چې ارتیا نوي هغه معلومات ته څو کلاس رسې ونه لرلای شي یا غیر مسؤل کسان ورته لاس رسې ونه لرلای شي د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کی جملې چې لیکل شوی دي چې ټایپ شوی دي هغه په ژغ کې ثبت کړل سي او دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل سي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل ایسي کوي څوک ډیر په تلاش وکي دغه ژغ ځان ته معلوم کی لیکن لبل اړخه دا کېدل چې تاسو خاص خبره نه وي ځکه چې دا د تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په رادیو کې پریږي پر انټرنیټ پریږي یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ژغ واورېدل سي نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د تریه پر وخت باندې کنټرول کړي
ش اڅګزای سه په دې برخه کې راته وایس چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر وزلو کې خپل ژبه شامل کړي یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې دا یو انټرنیټ پانه ده څو کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوی دي یو دا کولای شي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي د افغانان کولای شي د دری د پاره کولای شي د پښتو لپاره کولای شي نور ژبه چې حالت برخه دي په هغه کې کومک کولای شي د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې سبڅوي دي د هغوی کیفیت او ارزوي چې دا شېږي کبج دي دا هم دغه پروژې یو برخه ده په متن کې ور اضافه کولای شي بشیر صاحب دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي پولونو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان هغه په دې معنی چې و پوهې ته تر اوسه پوری داسې و لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یو علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي اوس مصنوعي ځیرکتیا زه به تاسو ته مثال درکم زما سره دغه موبایل دی دغه کیمرا لري که یو بی سواده ان بزګر په افغانستان کې چیري د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د اپانی د ناجوري و علي سی پانی عکس واخلي مصنوعي ځیرکتیا یې ورتوایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه دای مخنیوي کولای شي څنګه درملنه کولای شي همداسې په ډیرو پروتو سیمو کې خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري هغه په هر شانته معلومات ترلاسه کولای شي دغه موبایل دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده دا په دې معنی ده لکه زه چې په زرهاو مشاورین ولرم د زرهاو ډاکټرانو د زرهاو وکیلانو د زرهاو نور عالمانو و مشورې ته د غوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم او ان زه مجبور نه یم چې لیکلوست وکم زه کولای شم چې په خپل وینا باندې په خپل خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم او په دې کې دا خبره مهمه ده چې دا چوکاټونه جوړ شوی دی دا د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی په دغه سي مواد رامنځته کول کی ډیټا په رامنځته کول کی کومک وکي چې ماډلونه په وروزل سي چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویون په ترمنځ ترجمانی کوي او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی په زیاته هغه اداري چې د ژبو سره سروکار دی هغه انسټیټیوټونه هغه پوهنتونونه حقوقی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي مشتاس پر خپل زور نصاب باندې لسره نظر وکړو او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهی یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو. عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعی ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعی ځیرکتیا چې ده هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډېر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت لات کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال وو اوسېږي، او هغه متکی نه وو اوسېږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري.